السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړي په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت وایي سبابا نوماند وزیران د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي نن د ازبکي ژبې ملي ورځ په افغانستان کې ولمانځل شوه په دې اړه هم راپور لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه احمد شیبر وایي
پښویشت نوماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي کیږي په میدان ورده کې د ملکانو پر موټر چاودنې شوې او په ناګورنو قرباغ کې د آزري او ارمني ځواکونو ترمنځ بیا جګړې تیزې شوې د خبرونو تفصیل تمه ده چې د افغانستان نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره وړاندې شي د ولسمشر غنی مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
سبا کابینه چې ټول شپږویشتنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري د پارلمان ته حکومت ور معرفي کړي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی څه باندې اووه میاشتې مخکې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل او هغه وخت یې تمه ښکاره کړې وه چې په دوو اونیو کې به نوماند وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي د میدان وردک په جلریز ولسوالۍ کې نن سهار دوه چاودنو لږ تر لږه پنځه تنه وشلې دي د میدان وردک د والي ویان محب الله شریف زوی ازادي راډیو ته وویل
جلریز ولسوالۍ کوټشلو سیمه کې د سړک غاړې ماین چاودنه چې دوه بیلابیلې چاودنې شي دوه موټر وهلې یو تونس ډوله ده بل د پرچم موټر ده نه کسه ټپیان دي چې پنځه ښځې څلور ماشومان او پنځه کسه شهیدان لري
ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي د دې چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی په لغمان کې چارواکي د څو تنو وسلوالو طالبانو د نیولو خبر ورکوي د لغمان مرستیال ولی شهزاده مظلوم یار نن وویل
دغه و کسان چې تاسو یې مخکې تصویرونه واکسونه واغستل خوشبختانه چې زموږ د ملي امنیت بیداره او ځیرک او خیر ځواکونه په دې باندې وتوانېدل چې دغه و کسان یې ګرفتاره کړل
مظلوم یار زیاتوي چې د کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د غزنی د امنیتي چارواکو په وینا د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نن د یو موټر بم برید مخه ونیول شو د غزنی د امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت وی د سهار لسو بجو خواته ترهګرو د یو سراچه موټر په واسطه چې له چاودیدونکو موادو ډکو د قرباغ په ولسوالۍ کې د برید نیت درلود
قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای قهرمانی
مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د قرباغ ولسوالۍ اتل پولیسو بریټ پر وکړ او په موټر کې چاودنه وشوه د دې چاودنې له امله د قرباغ ولسوالۍ درې پولیس برسیره ټپیان شوې دي
شاغلی سیرت بریټ کوونکو ته دا وشته ځان پاره سن دی ویلي د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو ترمنځ د دې سربېره نن بیا نشتې شوې دي چې هلته د روسیې په منځګړیتوب د څه باندې وي اونۍ په ترڅ کې د شنبې په ورځ د دوهم ځل لپاره اوربند شو د ملګرو ملتو امنیت شورا له دواړو لوریو غوښتې دي چې اوربند مراعت کړي ناګورنو قرباغ سیمه چې په رسمي ډول د آذربایجان مربوط ده واکې د هغو کسانو په لاس کې دی چې په خټه ارمنیان دي نن سهار د ناګورنو قرباغ له جنوبي سیمو د توپونو د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي د آذربایجان دفاع وزارت په څو سیمو کې د جګړې خبر ورکړی د اوکراین ولسمشر نن وویل هغه کسان چې روسیې ته اجازه ورکړه چې په غیر قانوني ډول کریمیا د خپلې خاورې برخه کړي باید مسؤول وګڼل شي ولادیمیر زلینسکي نن د خپل هیواد پارلمان ته په خپله کلنۍ وینا کې وویل
تر هغه چې کریمیا اشغال وي له اوکرانیانو او د کریمیا له تاتارانو سره به په منظم ډول زیاتې کیږي نړۍ باید کریمیا هیر نه کړي
کریمیا ټاپو وزمه چې د اوکراین خاوره ده په 2014 کال کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه د قرغزستان د ګمرک پخوانی ځواکمن مرستیال رحیم بیگ ماتریموف ونیول شو د یو تحقیقاتي راپور په استناد په سلګونو میلیونه ډالر په پټه بهر ته انتقال کړي دي د قرغزستان د ملي امنیت کمیټې په یوې اعلامیې کې نن د ماتریموف د نیولو خبر ورکړ درې ورځې مخکې د دې کمیټې نویو مشرانو ویلي وو چې د ماتریموف او د هغه د همکارانو د هلو ځلو په اړه تحقیقات پیل شوي دي او روسي خبر ده چې د هند د غوره لیګ کرکټ لوبو په ترڅ کې به نن کینګ 11 پنجاب له ډیلي کیپیټل لوبډلې سره مسابقه وکړي دا لوبه د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیل شي تر اوسه پورې د هند د کرکټ په غوره لیګ لوبو کې چې له یوې میاشتې راهیسې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي ډیلي کیپیټل ټیم د جدول په سر کې دی او کینګ 11 پنجاب اووم ځای لري په کینګ 11 پنجاب کې افغان لوبغاړی مجیب الرحمن هم شامل دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه سلور. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه نه. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه یولس. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه یولس. او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه دیالس.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. کولای شي د دوه خبرونو تفصيل د ازادي راډيو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. حکومت سبا نماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي کوي، خو د انتخاباتو د څارګرې ډلې فیفا اجرایی مشر یوسف رشید وایي ولسی جرګه باید د نماند وزیرانو په اړه د هغو په اړه چې دوه تابعیته د خپل دریځ روښانه کړي،
باید مطالعه وکړي چې چا ته رای ورکړي. که چیرته دوی په دې پرېکړه کېږي چې دوهم درېیم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسؤلیت هم په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي.
د ملي شورا د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د خزو ډلې نړیوالې ټولنې ته د خپلو اندېښنو په اړه باندې یو لیک استولی. د دې ډلې مشر وایي
باید حق و حقوق زنای افغانستان، بخصوص زنای مظلوم افغانستان که همیشه زحمات زیادی را متقبل شدن، باید خواستای اینا برآورده شود.
نن د ازبکی ژبې ملي ورځ په افغانستان کې ولمانځل شوه. په ارګ ماڼۍ کې هم لوی مراسم ورته نیول شوي وو.
قدرلی وطن داشتلر، ازبک تلی ملي کن مبارک بولسین.
ولسمشر غنی و چې د ازبکی ژبې ملي ورځ مبارکي ورکړه، همدارنګه ویل چې د دې ژبې د لا غوړولو لپاره متحده ده. بیا هم خراغلې رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان حکومت سبا نماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي کوي څو د باور رایه واخلي. د ارګ ماڼۍ په خبره شپږ ویشت نماند وزیران او دوه لوی رئیسان به معرفي کیږي څو په راتلونکو څو ورځو کې د ولسی جرګې لخوا د باور رایه واخلي. ولسی جرګې هم ویلي چې د قانون په اساس به نماند وزیرانو ته رایه ورکوي. په دې اړه امید زهیر مال راپور لري.
جمهوری ریاست وای سبا د چهارشنبې په ورځ به جمهور رئیس غنی نومان وزیران او د یو شمیر خپلواک ادارو رئیسان ولسی جرګې د رای اخیستو لپاره معرفي کړي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل شپږ ویشت نومان وزیران او د دوه خپلواکو ادارو رئیسان د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د رای اخیستو لپاره معرفي کیږي.
سبا کابینه چې ټول شپږ ویشت تنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رای اخیستنې ته اړتیا لري، دا پارلمان ته حکومت ور معرفي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غنی نږدې کال وړاندې د خپلې لوړې مراسمو کې وویل دوه اونۍ وروسته به ولسی جرګې ته خپله ټوله کابینه ور معرفي کړي، خو د دې ژمنې څخه نږدې یو کال وروسته حکومت توانېږي چې خپله ټوله کابینه د رای اخیستو لپاره ولسی جرګې ته ورپیژني. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نومان وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې بنسټ مسؤلانو د سه‌شنبې په ورځ وویل ولسی جرګه د خپلو داخلي دندو د اصولو له مخې وړاندې له دې چې کوم نومان وزیر ته د رایو صندوق کېږدي، باید د دویم تابعیت د لغوه کېدو په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي. فیفا هم دا ډول نومان وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې د مالي فساد او سلیقوي چلند په اړه اندېښنه ښایي. د فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د وزیر کېدو شرایط مشخص دي، خو د دوه تابعیت او وګړو لپاره واک ولسی جرګې ته ورکړل شوی دی او د خلکو استازي باید له اوسه ووایي چې په دې اړه یې پرېکړه څه ده.
اوس دوی د خلکو د غوښتنې څخه استازیتوب کوي، دوی سلیقوي بحث نه ده. خلک څه غواړي؟ دوی مطالعه څه ښیي چې هغه وزیران دوم درېیم تابعیت درلود، هغوی واقعا په افغانستان کې یا باکفایت وزیر وو، مؤثریت درلود، احساس مسؤلیت دلته درلود، دغه خاورې ته وفادار وو، دغه نظام ته وفادار وو.
د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ له ولسی جرګې غواړي چې د رای ورکولو په بهیر کې د فساد مخه ونیسي، نومان وزیرانو ته د سلیقې قوي چلند پر ځای د تخصص او شایسته سالاری لمخې رای ورکړي او ترڅنګ د باور رای د نخپلولو په صورت کې نومان وزیر ته د سرپرست په توګه د پاتې کېدو اجازه ورنکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه وایي دوی به نومان وزیرانو ته د هر اړخیزې څېړنې وروسته د رایو صندوقونه کېږدي. د دې جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل دوی ته د نومان وزیرانو له پېژندل کېدو وروسته به پنځه ګونې کمیسیونه د ټولو نومان وزیرانو د خپلواکو ادارو د رئیسانو په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي.
کمیسیونونه بعد لږ خپل کارونه شروع کوي چې پنځه کمیسیونونه اختصاصي مونږ لرو په پنځو برخو کې. دوی خپله څېړنه او خپل هغه کوي، بعد لږ هغه راوړي آیت ادارې ته. آیت ادارې به په دې موضوع کې جمع همغه کمیسیونو مربوطه کمیسیونو سره
د افغانستان په کابینه کې د سرپرستۍ او دوګونې تابعیت مسأله له دې وړاندې هم جنجالي بحث پاتې شوی دی. خو موده وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال مرزا محمد کټوازی ازادي راډیو ته ویلي وو دا ځل به د خلکو استازي د بل کوم تابعیت لرونکي نومان ته رای ورنه کړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ڈیموکریسی نہ ڈیموکریسی نے پرانے
خل کو حکومت بنوے
ڈیموکریسی نے رسانے بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملا تھڑے
ازادي رادیو ته غواګاستو سم ورزو د ملي شورا د خزینه غړو اندیښنو ته د افغانستان د ملي شورا د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د خزینه غړیو ډله په هیواد کې وای چې په هیواد کې د وروستیو نامنیو په اړه اندېښنې لري او همدارنګې د دغو اندېښنو او د سولې د مذاکراتو په اړه باندې خپل نظریات له نړیوالې ټولنې سره د لیکونو له لارې شریک کړي دي. دوی وایي په افغانستان کې د جګړو شدت ته اندېښمنې دي او باید په دې اړه جدي کار وشي. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې او مشرانو جرګې د خزینه غړو ډله یا کاکاس او د ښځو بشري حقوقو کمیسیونونه اندېښمن دي او له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. دوی د امریکا متحده ایالاتو کانګرس، د اروپای ټولنې پارلمان او د قطر حکومت ته یو لیک استولای او خپل اندېښنې او غوښتنې پکې شریکې کړې دي. د ولسی جرګې د ښځو کمیسیون منشي او دغه کاکاس غړي محبوبې رحمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کاکاس او پارلمان د ښځو غوښتنه دا ده چې د ټولو غوښتنې په ځانګړې توګه د مظلومو افغان ښځو چې په دې دومره کلونو کې زیات زحمتونه ګاللي دي پوره شي. نو د همدې لپاره مو له امریکا، اروپایي اتحادیې او نړیواله ټولنه د افغان ښځو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي.
په دغه لیک کې لیکل شوي چې د سولې خبرې داسې مهال روانې دي چې افغانان د جګړو او تاوتریخوالي شاهدان دي. همدارنګه ویل شوي چې ټول افغانان اوربند غواړي. په دې لیک کې راغلي چې په هلمند ولایت کې جګړې 15,000 خلک بې کوره کړل او د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ برید کې 4,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شول. په یاد لیک کې اضافه شوي چې د امریکا او طالبانو د توافق له مخې چې د فبروري په 9 نیټه سوای باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي. په دغه لیک کې د ملي شورا د ښځو کاکاس غړو د سولې د مذاکراتو په لړ کې د افغان ښځو د حقونو په اړه هم اندېښنه مطرح کړې او ټینګار یې کړی چې حقونه او لاسته راوړنې دې پابیزه ونه ګڼل سي. په قطر کې د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي وایي په کار ده چې د نړیوالو د ملاتړ تر څنګ په هیواد دننه هم د ښځو له حقونو دفاع وسي. مهمه ده چې د نړیوالو ملاتړ ووسي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي د ښځو له حقونو دفاع وکړي. د دې ترڅنګ مهمه ده چې ملي ملاتړ هم ووسي. د حکومت سیاسي مشرانو له لورې د ښځو د حقونو مسلې ته لومړیتوب ورکړل شي او منحصر په دې نه وي چې یوازې ښځې د ښځو له حقونو دفاع وکړي، بلکې ټول هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي دا مسله دې له دې اړخه وګوري چې د ښځو پرمختګ د ټولو ارزښتونو پرمختګ دی. بلخوا طالبان هم وایي د اسلام په رڼا کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د ملي شورا د ښځو دغې ټولنې د لیک په اړه وویل چې د اسلام احکامو په رڼا کې کې د یوې معصومې فضا ایجادول د افغان ټولنې او ښځو لپاره یوه اړتیا ده او دوی ورته ژمن دي. خو دوی نه ده واضح کړی چې د اسلامي احکامو په رڼا کې د ښځو له حقونو کوم تعریف لري. دغه نوی لیک ته د امریکا کانګرس، د اروپایي ټولنې پارلمان او د قطر دولت څه نه دي ویلي، خو وړاندې دغو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا د افغان سولې بهیر کې د لاسته راوړلو او ټولو اتباعو د حقونو پر حفظ ټینګار کړی دی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د افغانستان د احصایې د مرکزی ادارې په سرشمیرنې کې ناکامه بولی او له دې ادارې غوښتي چې خپل خپلواکي د حفظ کړي. ښاغلی دانش د احصایې د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې ټینګار وکړ، په هر انګیزه چې وي د اټکلیزو شمیرو اعلانول د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیاتوي. اخو د ملي احصایې اداره امنیتي ننګونې د کرر سرشمیرنې په وړاندې ستونزه یادوي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د احصایې ملي ادارې له لوري د نفوسو اټکلي شمیرو اعلان دغه اداره تر پوښتنې لاندې راوسته. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې حکومت او دولت باید د نفوسو له کره شمیرې ونه ډار سي. ښاغلي دانش له دې ادارې وغوښتل چې د خپلواکۍ په ساتلو سره د سیاسي ډلو له ګټو ځان لرې وساتي او په هر ډول شرایطو کې باید سیاسي فشار ته غاړه کې نګدي.
ادارې ملي احصایه په تور مطلق باید
د احصایې ملي اداره باید په بشپړ ډول بې طرف او خپلواک وي. تر فشار لاندې تلل لوی جرم دی. دغه اداره باید له سیاسي ګټو لرې وساتل شي. په هر ډول شرایطو کې باید تر سیاسي فشار لاندې را نشي. حکومت او دولت باید له کرش میرو ونه ډار شي.
سرور دانش د همدې ورځې په مناسبت مراسمو کې وویل چې د احصایې مرکزی ادارې په تیرو کلونو کې لاسته راوړنې درلودې، خو زیات کار ته اړتیا ده. د احصایې ملي اداره د نفوسو د کره شمیر په وړاندې امنیت یوه ننګونه بولي. د دغې ادارې مرستیال حسیب الله موحد په دې ناسته کې وویل:
هغه وخت مونږ کولی شو چې د دقیق احصایې اړوند مسایلو پر وړاندې ځواب ویونکي اوسو چې مونږ یو سیستم ولرو. دا یوازې مرکزي احصایې پورې اړه نه لري. مونږ چې هر څومره کره شمیرې وړاندې هم کړو، لږه ګټه ترې اخیستل کېږي. نو د همدې له امله ټولنه کې بدلون نشي راتلی. زمونږ د احصایې ارقام د نړیوالو اصولو په معیار برابر دي. د دې له امله زمونږ د ادارې له ارقامو زیات استفاده کوونکي نړیوال سازمانونه او بنسټونه دي.
د چارو یو شمیر کارپوهان د خلکو ګډون، اقتصادي پراختیا، د ټولنې د پراختیا کچه، روغتیا، زده کړه، کډوالي، جنسیتي ترکیب، د ملي شورا، ولایتي شورا او د ولسوالیو شوراګانو د چوکیو ټاکل او ملي عواید له کره سرشمیرنې سره تړلي بولي. د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون:
سرشمیرنې د افغانستان په هر هیواد کې د پلان او د برنامو د جوړولو لپاره ډېر اهمیت لري. په دې بنا د سرشماری پر اساس کولای شو چې برنامه تر اختیاری برنامه او پلانونه خلکو ته ولس ته مطرح وکړو. دا د ضروري دی چې باید سرشماری وشي.
په لومړي ځل په 1950 لمریز کال کې په افغانستان کې سرشمیرنه پیل شوه، خو تمامه نه شوه. د دویم ځل لپاره د نفوسو د کره شمیر لپاره په 2003 میلادي کال کې چمتووالی ونیول سو چې د امنیتي ستونزو له امله کابینې دغه سرشمیرنه وځنډوله. د احصایې ملي ادارې د دریم ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې د نفوس او کورنیو شمیرلو لومړنی پروګرام پیل کړ، خو بشپړ سرشمیرنه ونه شوه. دغه ادارې تیر کال د افغانستان نفوس په اټکلیز ډول 2.2 میلیونه تنه اعلان کړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورزو کندوز ته، په کندوز کې خلک وایي چې په نشه یي موادو د روږدو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز د یو شمیر ښاریانو سره ازادي راډیو خبریال خبرې کړي دي او په اساس یې دا راپور جوړ کړی.
د کندوز ښار د شیرخان لسې په څومترۍ کې د توت د یوې ونې لاندې څو کسان متعدد ناست دي. پر سرونه یې څادر خپور کړی او پر نشه بوخت دي. د سړک پر بله غاړه د امنیت قومندانۍ ودانۍ ده. له دې متعدینو څخه یوې 15 کلن ضیاءالحق دی. هغه په نشه له روږده کېدو بېزاره دی، خو وایي اوس چاره نه لري.
د
یار ولاس کال کړي ما د مخدر و دا پتا چا یو ځامن ټکو کې خرچې ډیر ځای هر چاته دا ما دغه د چي د عمل نه ځان آزاد و ساتي دا ډیر داسې عمل دی چې اور پخته سو نور خلاصې دی نه لري ډیر بی عزت عمل دی یار سړی بد منی که څونی شایم خلک دی بد وړي کغلان ونه کې شان ونه کې خلک وای د اغلا کوي
ضیاء الحق وای دالو نور روغ دو کسانو سره د دوبی ګرمي او د ژمي سړه د خار په واټونو کندرونو او هدیرو کې تیروي او ژوند په ژوند حساب نه دی خو یوازې متعدد نه دی چې خپل ژوند د نشئی موادو پر سین لاهو کړی بلکې په کندز خار کې د متعددو زیاتېدو د دې ځای وستونکو هم لګڼو سن سر مخ کړی دی عبدل ظاهر نیازی وای د هرې ورځې په تیرېدو په خار کې د متعددو شمیر زیاتېږي او دا په یو جدي ستونزه بدلیږي
دغه غونډو فامیل غونډه په آزاد دی کندز خلک په دې په آزاد دی چې د پورټر اونر رسیدل د مجبوره ده چې غلا وکړي په کور باندې واوري د خپل مرګ ژوند باندې نه ډاریږي ته ولی په هر قیمت چې کیږي دا باید ځانته د پورټر پیسې پیدا کړي د دو مخه باید ډیر زر تر زر ونیول شي متعدین شبقانی ته اغېز سره
د کندز ښار اوسیدونکو امیر خان وایي چې د متعدینو په زیاتېدو سره د غلا پېښې هم زیاتې شوې دي
دوی سے زنانہ تنا تیریگی لاس ہو رہا پازاب زنانہ سے چیز پوری پاس لارا نہ تیریگی سو کی کم نر پمخا وسطی کہ مجبور ہے زبر تارا سرا خوشی کہ اگلا خوش بڑا لار سے سو مدمخ کے دے شار والی پہ یا تنظیف پہ کارمان دے عملہ کرے وکھل پخائے میں ماتا کرے اور ڈالیز پگو دانو بیانور خلق راغلی دته خلاصې کړه کې دانه ورغې دای وازه
ډاکټر انوای متادینو سره کمرسته وشي هغوی په نشي مواد له روغد کې دوه راګرځیدلی شي په کندز کې د روغد کسانو د درملنې لپاره ته بسریز روغتون کار کوي خو د دې روغتون چارواکي وایي د روغد کسانو شمیر زیات او د دوی امکانات محدود دی د دې روغتون مالی او اداري مدیر حمید خان بختیاری وای
با هماهنګي قومندانی امنیه ولایت کندوز و مقام ولایت و نظر به خالی بودن
مونږ د امنیه قومندانی ولایت مقام سره په همغږی د روغتون د بسترونو په خلکېدو سره پرو دي کسان د ښار لا بیل بیل سیمو راټولو او بسترو یې خدا ډیر ستونزمن کار دی چې موږ ټول رو دي کسان راټولو په اتي بسترې روغتون کې بستر کړو
د ښاغلی بختیاری په وینا د روان کال فایل څخه تر اوسه 340 روغ دي کسان له 15 ورځنی درملنې وروسته رخصت شوي او دا مهال هم خالی بسترونه ډک دي په کندز کې په نشي توګه د روغ دو کسانو د دې مرکز چارواکي اټکل کوي چې شاوخوا 1500 کسان په دې ولایت کې په نشي مواد روغ دي دي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
ورزو کابل ته نن د ازبکی ژبې ملي ورځ په بیلابیلو مراسمو سره ولمانځل شوه یو لوی مراسم هم په ارګ ماڼۍ کې نیول شوی و د افغانستان جمهور رئیس د ازبکی ملي ورځې په مناسبت خبرې وکړلې وی ویل چې حکومت او ټولې ادارې د ازبکی ژبې د تقویت او لا غوړولو لپاره متحده دي او هڅه کوي چې په دې اړه باندې ټول شاته پاتې کارونه بشپړ کړي په دې اړه باندې خاطر پردیس یو راپور جوړ کړی
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ازبکي ژبې ملي ورځ ده جمهور رئیس وایي افغانان باید خپلې ژورې فرهنګي ریښې درک او ګټور آثار تالیف کړي
قدرلی وطن داشلر ازبک تلی ملی کن مبارک بولسین
قدرمنو هیوادوالو د ازبکي ژبې ملي ورځ مو مبارک سه ازبکي ژبه زموږ د هیواد یو ارزښتناک خزانه ده د دې ژبې د لا زیات غوړولو او رونق لپاره ژمن یو
فراهم اتشکا متعبمن
له ارګه په یو خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې دغه شان جمهور رئیس په اوسنیو شرایطو کې له ټولو ځوانو لیکوالانو څخه غوښتنه کړې چې د علي شیر نوایی او ګوهر شاد بیګم په څیر د خپلو قومونو لپاره نیک نومونه وګټي علي شیر نوایی د ازبک قوم یو وتلې او نامتو شاعر او لیکوال و همداشان ګوهر شاد بیګم هم د فرهنګي او ادبي کړنو سرسخت ملاتړې و د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر کال په ریاست جمهوریت کې د ازبک قوم له یو شمېر مشرانو سره په لیدنه کې د تل یا میزان وشتمه د ازبکي ژبې ملي ورځ ونوموله د ازبکي ژبې لیکوال او د پوهنتون استاد اسدالله والولجی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمهور رئیس لوري د ازبکي ژبې لپاره د وی ورځ نومول ښه ګام دی خو د دې ژبې د غنی کېدو لپاره تر اوسه هیڅ هم نه دی شوی
ما به یاد کړم چې
زه په دې باور یم چې د دې تشریفاتي خبرو څخه ورها خو زموږ خلک بنسټیز کارونو ته اړتیا لري. زما په نظر د افغانستان ولسمشر او کابینه یې د دې پر ځای چې شعار ورکړي، ښه به وي چې د ازبکي ژبې پر ښوونکو یې چې زده کوونکو ته درس ورکوي پانګونه کړې وای.
ښاغلی ولولجي وایي اوس هم په هغو سیمو کې چې ازبکان ژوند کوي په خپله ژبه ورته د زده کړو زمینه نه ده برابره. هغه له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. له دې سره هممهاله د افغانستان په شمال فاریاب ولایت کې له تیرو درې ورځو راهیسې د دې ولایت د محلي چارواکو اوسیدونکو لخوا د تلیا میزان 28مه د ازبکي ژبې ملي ورځې په مناسبت نندارتونونه او جشنونه جوړیږي او له دې ورځې نمانځنه کوي. د ازبکي ژبې د ویونکو په اړه که څه هم رسمي شمیر نشته، خو د یو شمېر راپورونو او معلوماتو پر بنسټ ازبکستان، افغانستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان او روسیه کې له 20 میلیونه څخه تر 30 میلیونه پورې د دې ژبې ویونکي ژوند کوي. د افغانستان اساسي قانون هم د دوو رسمي پښتو او دري ژبو ترڅنګ ازبکي په هغو سیمو کې چې خلک په دې ژبه خبرې کوي رسمي ژبه اعلان کړې ده. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو پاکستان ته هلته له څو ورځو راهیسې د پی ډی ایم یا د پاکستان دیموکراتیک خوځښت د څو ګوندونو ائتلاف لخوا د حکومت ضد لوی غونډې کیږي. دوی چې پکې د مسلم لیگ، نواز او همدارنګ د پیپلز پارټۍ په څیر ګڼ نفوذي ګوندونه شامل دي، د عمران خان د ګوښه کېدو غوښتونکي دي او وایي چې د پاکستان اقتصاد سخت زیانمن کړی دی. په همدې اړه مو د آزادي اروپا راډیو د مشال څانګې له ایډیټور داود خټک سره خبرې کړې دي او لومړی مو د همدغو وروستیو مظاهرو او لویو غونډو په اړه باندې چې کومې اندېښنې رامنځته شوي په دې اړه مو ترې پوښتنه کړې.
په پاکستان کې په دې تیرو دوو کلونو کې ښه ډېره زیاته ګراني راغلې ده او د دې اقرار د دې تصدیق په خپله وزیر اعظم عمران خان او د هغه وزیرانو هم وخت په وخت باندې کړی دی چې بالکل ګراني شته. اوس اپوزیشن ګوندونه دا وایي چې ولې حکومت د دې د ګراني د حل یو لار نه راوباسي. دویمه خبره د دې ټولې مسلې زما په نظر باندې د امرا پورته کړی دا د عمران خان خپل تقریرونه چې هغه مسلې راپورته کړی، لکه د ویلو چې زب خلکو یو کروڑ روزګارونه ورکوم او زه به 500,000 کورونه جوړوم. اوس خلک په هغه انتظار او هغه ووټ ورکړو، هغه کارونه تر اوسه پورې اون شو. نو کله چې اپوزیشن خلکو ته د ګرانې په نوم باندې، د بیروزګارۍ په نوم باندې ناروي هغه ته یو چیغه ورکوي، نو خلک د هغه پسې ځکه هم راپاسي. دویمه د اپوزیشن سره چې کومه مسله ده، هغه د نواز شریف هغه اعلان دی چې ووټ کو عزت، یعنی دا د اردو ټکی دی، په پښتو کې د دې مطلب دا دی چې ووټ ته عزت ورکې. ووټ ته عزت ورکول مطلب دا دی چې د آئین، د پاکستان چې کوم قانون دی، د پاکستان چې کوم پارلیمان دی، باید چې د هغه احترام وشي. او کله چې پاکستانی سیاستدانان وایي چې د پارلیمان او د آئین د احترام وشي، نو دا په دا معنی چې په آئین کې څوک مداخلت نه کوي، ګوتې دې پکې نه وایي، او دا اشاره پوسټ ځي.
زه غواړم پوښتم چې څومره اوسنۍ حکومت، د تحریک انصاف حکومت چې مشر عمران خان دی، څومره د دغو مظاهرو په اړه باندې واقعا اندېښنې لري دوی، ځکه چې دی خو له لر نه نیولې تر بره پورې ټول پاکستان کې ګوندونه په دې ائتلاف کې ورګډ شوي دي، سند نه نیولې تر پښتونخوا پورې ګوندونه شته، پکې مرکزي سیمې، پنجاب او نور.
اندېښنې خو حتما د تحریک انصاف حکومت لري او د هغې یوه ښکاره وجه دا ده چې کله چې په پنجاب صوبه کې اپوزیشن ګوندونو، یعنی دغه یولسو ګوندونو چې کله خپل غونډه کوله په پنجاب صوبه کې، نو دی په اغزې کنټینر را ولاړی کړی وي، کوشش وکړو چې خلک د اغزې نه را ایثار کی. بل خبره دا ده چې په میډیا باندې بندیزونه دي، په میډیا باندې ډیر سخت بندیزونه لګیدلې. کله چې د اپوزیشن ګوندونو تقریرونه کولو، نو په هغه کې به د اپوزیشن د ګوندونو ټی وی ګانو اکثره ټلویزیون چینل چې څومره وي، نو هغه به هغه اپوزیشن ګوندونه چې هغه به ډیر سخت تنقید کولو، هغه مشران د هغه اوازونه به یا خاموش کړل شو یا به هغه د هغه تقریر به د سره خیلونه.
مننه. اخر پښتنه غواړم کوم چې پاو څومره دغه اوسنی حکومت تر شا چې اپوزیشن وایي چې لاس پوسه دی، اوسنی حکومت د پاو څومره ولاړ دی او ولی سخت ملاتړ کوي.
په ظاهر خدا سیده چې پوز اوس هم د پوز او د حکومت ترمنځ په ظاهر باندې کم داسې مشکل نه دی رااله ولاړ شوی، خو زما خپل خیال دا دی چې کدا مظاهرې هم داسې روانې وي نو کله چې خلک په عمران خان باندې تنقید کوي نو ورسره په پوز باندې هم دا تنقید کیږي، ځکه عمران خان هر وخت وایي چې سیم پیج سیم پیج، یعنی فوج زما په شا ولاړ دی. دی مطلب دا دی چې هغه په خپل خلکو ته دا جواز ورکوي چې په فوج باندې تنقید وکړي. څنګه چې ستاسو پوښتنه ده چې فوج ولې د په شا ولاړ دی، فوج ځکه د عمران خان په شا ولاړ دی چې یوولس ګوندونه یو طرف ته دي، هغه د فوج مخالف دي، عمران خان بل طرف ته دی. نو د فوج که د عمران خان هم خلاف شي نو د فوج بیا بل یو تکړه ملګری نه پاتې کیږي.
داود خټک په پاکستان کې د روانو حکومت ضد مظاهرو او لانجو په اړه باندې موږ سره خپل جزئیات شریک کړل. د پروګرام په اخرو شیبو کې به تاسو ته یو جالب خبر وایم، هغه دا چې د نړۍ د تر ټولو چټک موټر تازه ریکارډ د اس اس تواتارا سپورتي موټر په نوم ثبت شو. اس اس تواتارا په ساعت کې 530 کیلومترو ته خپل سرعت لوړ کړ. تواتارا په امریکا کې جوړیږي او د یو موټر قیمت یې له $1,000,000 هم اوړي. پخوا بوګاټي د 480 کیلومترو ریکارډ درلود خو تواتارا مات کړ. البته نوی موټر شپږ لیتر انجن لري چې هارس پاور هم له 1.5 تر 1100 دی، یعنی د عادي موټرو لس چنده قدرت لري. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلي، ستړي مشي پروګرام.